شنبه د سنبلې 15 د سپتمبر 15 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر بجو د خبرونه په منځني سپد 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه ده او زه احمد چیبره د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار په خیر. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې افغان حکومت وایي پلاوی چمتو دی چې قطر ته لاړ شي او طالبان وایي چې ځینې تخنیکي ستونزې شته چې هغه حل شي د سولې خبرو ته به چمتو شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. په فاریاب کې امنیتي ځواکونه د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. یو ایس ایډ او ملګرو ملتو په افغانستان کې له 12,000 سیلاب ځپلو کورنیو سره مرستې کړې او ملګري ملتونه وایي ایران تر کړې ژمنې زیات یورانیم غني کړي. د خبرونو تفصیل. په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې 46 طالبان یې وژلي دي او 30 نور یې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې د قیصار لپاره د وسلوالو طالبان ولسوال او د هغوی د سری قطعي قمندان هم شامل دي. د شاهین 209 قولي اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعی و امنیتی ما در حال
پیشروی و امنیتی او دفاعی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او د سیمه تصفیه ته دوام ورکوي. اوس مهال عملیات په شدت روان دي تر څو په قیصار کې ګواښ له منځه یوړل شي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاسنه دی ویلي. د امریکا د نړیوال پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له 12,000 سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. یو ایس ایډ پر ټویټر لیکلی چې په وروستۍ یوه اونۍ کې د خوراکي موادو له نړیوال پروګرام سره یوځای سیلاب ځپلو افغانانو ته ضروري خوراکي مواد رسولي دي. په وروستیو کې سیلابونو د افغانستان په 13 ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال زیان ورساوه. د افغانستان حکومت ویلي چې تر ټولو نورو سیمو په پروان کې خلک کوته ډیر زیان رسیدلی او هلته تر سلو د ډیرو کسانو ژوند اخیستی دی. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستان راستنی شي پرانیستې وي. په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت استازي پرون پر فیسبوک لیکلي چې د تورخم لار به یوازې یوه ورځ پرانیستې وي. هغه پاکستانیان به هم چې په افغانستان کې دي د تورخم پر لار خپل هیواد ته د تیرېدو اجازه لري. د تورخم لار په افغانستان او پاکستان کې د کورونا ویروس ته خپرېدو د مخنیوي لپاره وتړل شوه او کله ناکله په موقت ډول پرانیستل کېږي. تورخم ته نږدې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ وروستیو نښتو هم پر دې لار د خلکو تګ راتګ ټکنۍ کړی دی. په پاکستان کې اوس مهال تر 1,000,000 زیات افغان کډوال میشتي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ویلي چې ایران په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیم د غني کولو کومه ژمنه چې کړې وه اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم غني کړی دی. په ورته وخت کې د اټومي انرژي د څارنې اداره څرګندوي چې ایران اوس دوی ته اجازه ورکړې ده چې اټومي تاسیسات یې وګوري. د 2015 کال تر اټومي تړون مخکې ایران خپل یورانیم 40% غني کول، بیا تر تړون وروسته 3.5% ته ورسېدل او اوس یې تر 4.5% پورې رسولی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي چې سربیا او کوسووا موافقه کړې ده چې خپل اقتصادي اړیکې شکړي. ډونالډ ترامپ وایي چې دا یو لوی پرمختګ دی. د سربیا ولسمشر او د کوسوو سر اعظم پرون په واشنگتن کې له ترامپ سره وکتل. ډونالډ ترامپ وویل چې د سربیا حکومت موافقه کړې چې په اسرائیل کې خپل سفارت له تل ابیبا بیت المقدس ته ولیږدوي. کوسوو په 2008 میلادي کال کې خپلواکي اعلان کړه. له هغه راهیسې دا هیواد له سربیا سره پر اقتصادي او تجارتي اړیکو مخالفتونه لري. او روسي خبر دا چې د نړۍ د فوټبال وتلی ستوري لیونل میسی اعلان وکړ چې یو بل کال هم په بارسلونا لوبډل کې لوب کوي. لیونل میسی د تیر سیشن به پورس د بارسلونا لوبډل ته ویلی وو چې نور لوبه نه ور سره کوي. دې خبر د فوټبال په مینوالو کې غوغا جوړ کړه. میسی لوې انټرنیټي خبرونه ګول سره په مرکه کې ویلي چې د بارسلونا له لوبډلې سره د کړي تړون له یو بند سره مخالفت لري خو نه غوړي چې په حقوقي لانجه کې شکیل شي. لدی کبله منلې چې یو بل کال هم د فوټبال په دې لوبډله کې پات شي. لیونل میسی د ارجنټاین دی. دی درې دېرش کلن دی او له تیرو شل کلونو راهیسې په بارسلونا لوبډله کې فوټبال کوي. هغه تر اوسه شپږ ځله د نړۍ د فوټبال د غوره لوبغاړی اعلان شوی دی. دا ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان حکومت وایي چې د سولې لپاره د دوی پلاوی خبرو ته چمتو دی.
هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي، باید قطر کې حضور پیدا کړي.
طالبان بیا وایي چې څه تخنیکی ستونزې شته، څه ستونزې وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغان سولې مسله څېړلې ده. په غزنی کې یو شمېر قومي مشران او مدني فعالانو د کابل کندهار لاره پرون بند کړه.
په غزنی کې همیشه خلق وزل کیږي، هدفي وزن کیږي، ترورونه کیږي. په بار بار باندې موږ د چارواکو ته ورغلو، زاره یې متوکل دي، خدای له هازه مرتواچول هیڅ ونه کول.
د دې خبري مجلې په روسیو کې لداسې چا سره شهیدلیو چې د کباړ کار کوي.
کوڅو موسو کې دی خواخوا ګرځو، بس دا کورو کم کثافات چروځي په هغه کې راته پیدا کیږي، ځنې بس وړو.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو د خبرو د پیل نیټه لا نه ده څرګنده، خو طالبانو ویلي دي چې دوی د بندیانو د لیستونو په کتلو لګیا دي. د افغانستان حکومت وایي چې پلاوی قطر ته د سفر لپاره چمتو دی او پر طالبانو ژغ کوي چې خپلې مسلې ژر تر ژر حل کړي. څو خبرې پیل شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د طالبانو یو لوړ رتبه چارواکی وایي تخنیکي ډلې له د حکومت لوري د دوی د ټولو بندیانو د خوشی کېدو مسله نه ده تایید کړي. د مقام ویلي چې د سولې د خبرو تر پیل مخکې باید د دوی تخنیکي ډله د هغو کسانو چې تازه د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشې شوي لستونه وګوري او تایید کړي. افغانستان ټایمز رسپانی پرون په راپور کې ویلي و چې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو د مذاکرې د پلاوي ځینې کسان په پاکستان کې دي او دوهې ته د تګ لپاره د ویزې په اخیستلو کې ستونزې لري. له دې قبله د سولې د خبرو پیل ځنډېدلی دی. خو د طالبانو کوم چارواکي چې له ازادي راډیو سره یې بیګا خبرې کړې ویلي چې دا راپور ناسم نه دی. د چارواکي د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط بیګا ازادي راډیو ته ویلي چې د دوهې د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر دوهې ته رسیدلی دی. ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د سیاسي دفتر ځینې نور غړي تیر میاشت پاکستان ته د خبرو لپاره تللي وو. د پاکستان حکومت په وروستیو کې پر طالبانو بندیزونه ولګول. د طالبانو د چارواکي چې ازادي راډیو بیګا خبري ورسره کړې ویلي چې د دوی د مذاکرو پلاوی بشپړ شوی او ځینې کسان یې لا دوهې ته نه دي ورسېدلي. د حکومت او طالبانو سرچینې له تقریبا یوې اونۍ راهیسې د مخامخ خبرو د پیل په اړه نن او سبا کوي. وروستۍ نیټه یې د جمعې ورځ وه، خو ونه شوې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې وزارت ویانده ناجی انوري وایي چې دوی خبرو ته تیار دي او پر طالبانو غږ کوي چې د خبرو پیل ته دي ځانونه چمتو کړي.
دمون د خو هیڅ معنی نشته. ټول خپل ارخونه خصوصا طالبان باید خپل آمادگی او اقدامات بشپړ کړي. د غیلې جملې څخه هغه طالبان چې په مذاکراتو کې ښکیل دي او اوس په پاکستان کې دي، باید قطر کې حضور پیدا کړي.
خو وال ستریټ ژورنال رسپانی پرون په راپور کې ویلي چې مذاکرې د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د وال ستریټ ژورنال پر راپور کې هم د دې خبر سرچینه نه ده پډاګه سوې.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د دا ازادي راډیو سهارنی خبری مجله په منځنی سبد دولس شپږنی پرول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.15 خبري شي. دا خبری مجله مو د نیم ساعت په مخه ده تر ونی مو بجو دوام کوي. د دې خبری مجله په ترڅ کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نه لولو. کچیرته تاسو د سولې د خبرو په ارتباط اس ام اس را واستوي هغه ته لومړی ټوبر کوو. مخکمو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان حکومت وایي چې پلاوی چمتو دی چې قطر ته روان شي. طالبان بیا ویلي دي چې ځینې وړې تخنیکی ستونزې شته چې هغه هواري شي، له هغه وروسته به دوی خبرو ته چمتو شي. البته طالبانو دا خبره هم کړې ده چې هغه 15,000 کسان د دوی چې زندانی وو په افغانستان کې او د هغوی لستې حکومت ته سپارلی وو، هغه لستونه ګوري چې آیا واقعا همدغه 15,000 کسان له زندانونو خوشي شوي دي او که نه ځینې کسان لا هم په بند کې شته. په دې اړه هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي. اوس غزنی ته مخه کوو. د کابل کندهار لویه لار د شپې تر 12 بجو لا تړلې وه. دا لاره یو شمېر اعتراض کوونکو بنده کړې ده. دوی د غزنی پر خراب امنیتي وضعیت اعتراض لري او د ولایت د چارواکو د استعفا غوښتنه کوي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دغه اعتراض کوونکي وایي په غزنی کې ورستر بلی حالات مخ په خرابېدو دي، خو محلي او نظامی چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دوی دغه ولایت محلي او نظامی چارواکو د تبدیلې غوښتنه کوي. په دغه اعتراض کې په غزنی کې د میشتو قومونو سلګونه قومي مشرانو، دینی عالمانو، ځوانانو، مدني فعالانو او لسی خلکو ګډون کړی وو. دغه اعتراض کوونکو د تیرې 4 او 5 شمې په ورځو د کابل کندهار لوی لارې د هر ډول ټرافیکو پر مخ په وقفې ډول تړلې وه، خو پرون جمعه د دغې لارې پر سر د اعتراض خیمه وهلې او ټول ورځې لارې د شپې تر 12 بجو لا هم بند ساتلې وه. دا دغه اعتراض کوونکو له ډلې قومي مشر جی عبدالباری ازادي راډیو ته وویل که مرکزی دولت ته غزنی والی امنیه قومندان او دا دریمې پلی لیوا قومندان تبدیل نه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. نوموړي زیاته کړه موږ پوهیږو چې د لارې له بندش سره مسافر او د هیواد ځینو نورو وګړو ته به ستونزې راولاړې سوي وي، خو دغه کار ته یې موخه له مجبورۍ کړې ده.
په غزنی کې همیشه غلاوی کیږي، خلک وزل کیږي، هدفي وزن کیږي، ترورونه کیږي. په بار بار باندې موږ د چرواکو ته ورغلو، زارې متوکولې دي، خدای له هازه متواچول هیڅ ونه کول.
قومندان منان هم د دغه اعتراض کوونکو له ډلې دی. ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې په جګړو کې د خلکو ورونه او ځامن وژل کیږي، خو چارواکي د هغې پر سر سوداوي کوي. دی وایي دا چې د غزنی والی وحید الله کلیمزی او نظامی چارواکي امنیت نسي ټینګولی استفاده ورکړي.
زموږ زمان ورونه ولې بې ځایه وزني چې نه شي تنظیمولی او دغه چوپانه پېلویه ده، خو لس دې ووایي وادرېدو چې دا کار د ما په توان کې نه ده، ولاړ دي چې موږ به دواب څه کوو.
د غزنی محلي چارواکي بیا وایي دغه اعتراض کوونکي او محلي اداره په خپل منځ کې جوړجاړي ته سره رسیدلي او اعتراضونه به پای ومومي. د والي ویندوی واحد الله جمعزاده د جمعې په ورځ ماخوستن ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جمعې ورځ له ماسپښینه وروسته به همدې دغې لاریون کوونکو ځینې مشران د غزنی ولایت له مهم نظامي او هم ملکي چارواکو سره ناسته درلوده، د دې ډېریو غوښتنو ته به رسیدګي وشي.
دغه اعتراض کوونکي بیا وایي د جمعې ورځ د ورځې په اوږدو کې څو ځله د غزنی والی واحد الله کلیمزی خپل کاري دفتر ته د لارې د خلاصون په مخه وربللي، خو کومې پایلې ته نه دي رسیدلي. دوی وایي والی ډاډ ورکړی دی چې د غزنی د نظامي رهبرۍ په بدلون او تبدیلې به لاس پورې کړي، خو دوی ورباندې باور نه لري. اعتراض کوونکي وایي د محلي او نظامي رهبرۍ له تبدیلې وروسته به خپل اعتراضونه پای ته ورسوي، که نه همداسې به دوام ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې به وړاندې واوري چې په بیلاروس کې جمهوري ریاست ته د اپوزیسون کاندیدا سویتلانا سیخانوسکایا وایي چې هیواد به د یو سړي په لاس کې برمته پاتې نشي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو. د کبړ لیو کبړ خرڅون کې سره شهیدلې چې په زړه پوري خبرې لري او د خپل ژوند تجربې له مشتاس سره شریکوي. خو مخکې تر دې چې دغه مطالبه تور شو، د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې د افغان سولې پاړې په خپل تازه غنو کې یو شمیر مقالې خبرې کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
د بندیانو د تبادلې له بشپړېدو وروسته د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو وار دی. په دې موضوع ډیرو نړیوالو رسنیو مطالب خپاره کړي. ملټری ټایمز امریکایي ورځپاڼې پر بین الافغاني خبرو د لیکنې په سر کې ویلي چې ګمان کېږي دا خبرې په نږدې ورځو کې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو استازی دیبورا لیوینز د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې دا خبرې د افغانستان د 40 کلنی جګړې د پای ته رسیدو لپاره تاریخي فرصت وباله ویل تمه لري چې بالاخره به دا کړکیچ پای ته ورسیږي. د په عین حال کې د خبرو اترو پروسه اوږده او ستونزمنه وبلله. د ملټری ټایمز له لیکنې سره سم سره لدی چې د امریکا متحده ایالاتونه د دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو غوښتون کړي، خو په نهایت کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پلان د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو له بریالیتوب سره تړلی نه دی. د ورځپاڼې په باور امریکا د طالبانو د دې ژمنو د عملي کېدو غوښتون کړي چې افغانستان به بیا د تروریستانو پر پناه ځای نه بدلیږي. امریکا د سش کال د فبروري په 28 نیټه له طالبانو سره موافقه وکړه چې خپل ټول پوځیان به د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په جولای میاشت کې تایید کړ چې په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو شمیر د نومبر تر میاشتې پورې چې په امریکا کې انتخابات کیږي تر 5000 لږ کړای شي. هیل امریکایي ورسپنې بیا په کابل کې د امریکا د نوي سفیر د ټاکل کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د ورسپنې پر اساس ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې د بهرنۍ پالیسۍ متخصص ویلیام راجر په افغانستان کې سفیر وګماري. ورسپنې د خبرو سرچینو په قول لیکلي چې راجر له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو پلوی دی. د سرچینو په وینا راجر به روانه میاشت په افغانستان کې د سفیر په توګه وټاکل شي او په نتیجه کې به ولسمشر ترامپ د امریکا د نومبر د 3 منیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې امریکایانو ته وښيي چې په افغانستان کې د ځواکونو د کمولو لپاره پر خپل ژمنې عمل کړی دی.
په بیلاروس کې جمهوری ریاست ته د اپوزیسیون کاندیدا سویتلانا چخانوسکایا وایي هیواد به د وسړي پلاس کې برمته پاتې نشي. سیخانوسکایا له لیتوانیا د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د ویډیو کانفرنس لاري وویل چې په بیلاروس کې یو سړی په قدرت کې د پاتې کېدو تشهید دی، خو د خلکو زغم پای ته رسیدلی دی. په بیلاروس کې د اگست په 9 د جمهوری ریاست ټاکنې وشوې او الکساندر لوکاشنکا ګټونکی اعلان شو. لوکاشنکا له تیرو شپږویشت کلونو راهیسې په بیلاروس کې واکمن دی. سویتلانا د لوکاشنکا د بری له خبر سره خپل مخالفت د اگست په 10 د خپل هیواد د ټاکنو په کمیسیون کې ثبت کړ او لیتوانیا ته وتښتیده. فرشته جلالزی راپور لري.
د امنیت شورا ته په خبرو کې سویتلانا تخانوسکایا په خپل هیواد کې د روانو مظاهرو یادونه وکړه. هغه وویل چې د پولیسو له سخت چلند سره هر ورځ زرګونه وګړي په بیلاروس کې د مظاهرې لپاره له خپلو کورونو راوځي او دا څرګندوي چې هغوی نور د نشي زغملی چې یو وګړی په قدرت کې د پاتې کېدو تنده لري. د بیلاروس د اپوزیسیون کاندید د ملګرو ملتونو له سازمانه غوښتنه وکړه چې د دې په وینا د اروپا په منځ کې پر بشري حقونو روان تیری ودروي او مرسته وکړي.
زما د ولس له نظره د ښاغلي لوکاشینکا رژیم له اخلاقي اړخه فاسد، له حقوقي اړخه تر سوالونه لاندې دی، اساسا د پاتې کېدو ور نه دی.
سویتلانا تخانوسکایا وویل چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا له رژیم سره همکاري او د هغه ملاتړ په زغرده د تشدد او په بیلاروس کې پر بشري حقونو د څرګند تیری ملاتړ دی. هغه پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له ټولو امکاناتو کار واخلي او په بیلاروس کې د روان زور او زیاتی مخنیوي وکړي. سویتلانا تخانوسکایا هم داراس پر هغو وګړو چې په بیلاروس کې د جمهوری ریاست په ټاکنو کې په درغلیو کې لاس درلود او د دې په وینا د بشریت ضد جنایتونه یې کړي د بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. هغه وویل چې الکساندر لوکاشینکا نور د بیلاروس استازي توپ نه کوي. روسیا په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکا د رژیم لا کلکو ملاتړ کوونکو ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبر مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajiradio.com کې نیولې شي. د ناتو مشان د روسي د اپوزيشن د مشر الکسی نوالني د مسمومیت په اړه وایي چې له ماسکو سره به په دې برخه کې همکاري وکړي. تیرونی برلین له لابراتواري معایناتو وروسته اعلان وکړ چې نوالني مسموم شوی دی. اسمت سروان راپور لري.
ناتو له روسیې وغوښتل چې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالني د مسمومیدو د قضیې په څېړنه کې همکاري وکړي. ناتو تړون د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره د یو نړیوال سازمان په مشرۍ د بې پرې څېړنو وړاندیز کړی دی. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ نن په بروکسل کې د دې تړون د سفیرانو تر یوې ځانګړې غونډې وروسته وویل ځینې جدي پوښتنې شته چې روسیه یې باید ځواب ووایي. جرمنی چې د نوالني درملنه پکې روانه ده تیر چهارشنبه ویلو په ماینو کې څرګنده شو چې الکسی نوالني د نوو چوک په نوم په زهرجنو موادو مسموم شوی دی. دا مواد د پخوانی شوروي اتحاد په محل جوړیدل. څلور څلوېشت کلن نوالني د اګست په شلمه نیټه له سایبیریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبلې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومسک کې ناستو ته اړستل شوه. د مخکې تر دې چې جرمني ته یوړل شي په اومس کې دوی ورځې تیرې کړې. د روغتیایي حالت نازک دی او اوس د جرمني د برلین په یو روغتون کې د عاجل څارنې په خونه کې تر تداوی لاندې دی. ډاکټرانو دی د کوما په حالت کې ساتلی دی. وروسته له دې چې د جرمني صدری اعظم انګیلا مرکل دا قضیه د مسمومیت په وسیله د قتل قصدي هڅه وبلله، دغه هیواد په ناټو او اروپایي اتحادیه کې د خپلو متحدانو له لورې د روسیې پر ضد د ګډ عکس العمل هڅه کوي. اروپایي اتحادیه په روسیې باندې پر احتمالي بندیزونو غور کوي. د اروپایي اتحادیې له لورې د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پرون په یو بیان کې پر نوالني د مرګونی حمله هڅه وغندله او له مسکو یې د دې جنایت په اړه د بشپړو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. بوریل ویلي اروپایي اتحادیه د ګډ نړیوال غبرګون غوښتنه کوي او دا خپل حق ګڼي چې مناسب اقدامات وکړي. دا هم ویلي چې پر جرم سترګې پټول به و نه زغمل شي. روسیې د نوالني په قضیه کې لاس لرل رد کړی دی. د ولس مشر پوتین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون وویل په جرمنی او اروپایي اتحادیه کې لغپلو شریکو هیوادونو غواړي د قضاوت په کولو کې له بیړي کاروان اخلي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس غړیو د ولس مشر ترامپ له حکومت غوښتنه کړې چې د دې مسلې په خاطر پر روسیې هغه بندیزونه ولګوي چې کانګرس تصویب کړي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بولدینګ و سورای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام انن هدفی و جنو بحث تزن گره شویده. تاسو کولشتی چو پدی خبرونه که ده سکایپ لاری برخه وخری او یا ازادی رادو تا تیلیفون وکری ده خبرونه میل منو که خپل پشتنی وکری او هم درست کولشتی چو خپل نظر په دې ارتباط څرګند کړي. وخت په یاد لري نن دوی بچې د کابل په وخت ترشنه اسمان لاندې پروګرام. لاند خبرونه په فاریاب کې حکومتي چارواکي ادعا کوي چې شپږ څلوېښت طالبان وژلي دي او اووه دېرش نور یې ټپیان کړي دي. دوی وایي چې دغه طالبان د قیصار په ولسوالۍ کې وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د نړیوالې پراختیا د مرستو ادارې یو ایس ایډ او د ملګرو ملتو سازمان په افغانستان کې له یولس زره سیلاب ځپلو کورنیو سره بیړنۍ مرستې کړې دي. چارواکي وایي چې د تورخم دروازه به نن هغو افغانانو ته چې له پاکستان راستنی شي پرانیستې وي. د ملګرو ملتو د اټومي انرژي د څارنې ادارې ویلي دي ایران چې په 2015 کال کې د اټومي تړون پر مهال د یورانیمو د غني کولو کومه ژمنه کړې وه، اوس یې تر هغه لس برابره زیات یورانیم غني کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې سربیا او کوسوا موافقه کړي چې خپل اقتصادي اړیکې ښه کړي. او د نړۍ د فوټبال وتلي ستوري لیونل میسی اعلان وکړ چې یو بل کال هم په بارسلونا لوبډله کې لوبه کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ژوند رنګونه پروګرام لور خوست په سیمه سونو ته مخکړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اتل لزابل علی کې اوس د معلومه شو چې طالبان په خپلو چارو کې نه خپلواک دي او سولې ته د پوینا شمنتیا نه لري. اجمل مسعود زای له پکتیا لیکي د سولې د زرینه موقع باید له لاسه ور نه کړل شي، دواړه لوري د سخت شرطونه نرم کړي. عبدالسامد روحانی له هلمند لیکي طالبان باید د سولې خبرې پیل کړي. خپلواک له نهر سراج لیکي طالبان باید ژر خبرې شروع کړي. عبدالله مبین لیکي د سولې خبرې باید پیل شي. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي طالبان او حکومت باید لومړی اور بند وکړي. سید احمد عمری له کندهار لیکي موږ سولې ته تږي یو، باید ژر خبرې شروع شي. خادم لیکي له طالبانو هیله کوم چې د سولې خبرې ژر پیل کړي. حمیده نظری له کلات لیکي د پاکستان تر فشار لاندې طالبان راغلي دي او اوس دغه ته د تخنیکی ستونزې نوم ورکوي. عبدالرحمن لیکلی دی چې طالبان تر فشار لاندې دي خو حکومت باید د سولې خبرې له طالبانو سره ژر شروع کړي. اوس هم د ژوند رګونه پروګرام سره په ګډه اورو.